پیلی خرس کړی ده، یعنی اقتصادي مشکلات به حد و به اندازه زیاد شوی ده. خو دولت ای صورت د کار زمینه نه برابروي، تحصیل خوب بد نید در امن سانی پوری، د امن سانی کلوی کله چې د خز لمیز نه لاړ شي، د امن سانی به هم شاید لمیز نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه ای څوک فکر نه کوي چې خزو څه مشکل لري. ټول به دا جهانیانه سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصی. دوی کوم اساسی فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظي گفتار دي، یعنی عملي نه دي. یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي، څه غواړي. خواسته یې څه ده؟ زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده، دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده، د کار وخت ده، اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چمون ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت کې خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلات باید وګوري. د افغان ښځو میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي؟ تا یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي؟ هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه راتوای خپله د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې.
خپل مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرو، بلکې زما خپل پهاتور و چې بر شوي دي. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل، ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوي دي ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره، میرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي. تلغې جملې څخه به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي، مثلا پیچ لري خپلو هغه ته دغه لاسي صنایع وته. په دې اکله معلومات راکوي چې دغه یو صفه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو، اوله آنلاین پیچ جوړ کوي، هلته باید فالوران دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښته ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي و، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلې وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلې باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاص فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه، څوک چې په خارج کې دي، څوک چې همدلته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده، خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې، نو موږ ورته نه شو برابرولی.
بله، که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده؟ له دې نه چې یو میرمنې سایدونه لري، اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې میرمنې بیکاره شوي دي، څه نظر لري؟ له دې کې چې په کور کې ناس دي هیڅ کار ونه کا، ام دغه دی آنلاین له طریقه کې دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا، یو څه نه کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي.
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي، همدا صنایع دستي ته ډېره به فایده وکړي. هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي، حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي، بېلابېل رقم کالیارې دي، ازبکي، تاجکي کالي، بوره دوزي، خوابک، همدا کارونه.
په دغسې یو وضعیت کې میرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی شي؟
ولاره چې دا همدا خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چې ورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې. بس دا زما په نظر ښه دي، باید کار وکړي. څوک چې په کور کې دي، هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړه کړي، باید یو فابریکه، یو داسې که فابریکه موږ یو څو ښځې چې په نورو هېوادونو چې دي پیسهدار دي، تجاري دي، هغوی باید د ښځو چې افغانستان کې دي دوی ته یو ښه زمینه ورته برابر کړي. که هغوی دلته یو د کاري زمینه برابر کړي، یو لس کسان شل کسان ښځو کار وکړي، ډېره ښه ده ښځو ته. حتی کولی شي چې که نورو ته یې خرڅ نه کړي، خپل ذات ته خو یو څه جوړولی شي. زما په نظر ښه ده دا صنایع دستي او خوابک او بوره دوزي او دا شیان او خیاطي تر څنګه ډېر ښه ده چې کار و زمینه کاري ورته مساعد شي. زما په نظر
بله. له ځانه راته ووایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي، ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي م زده ده، ارشګري م زده ده، خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به یو ښه زمینه برابر کړم، نه خپل ځان ته بلکې نورو ته، چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي. خاباک یو څوک بوره بافي وکړي، یو څوک افغاني کالي وګرځي، تاجکي کالي، ازبکي، همدا شاید چې نور ټول زده وي. زما خپله هم زده ده، زه خپله په کور کې همدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله. په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له میرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي، هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې. که کومه میرمنې کار کوي، هېڅکله دا د خپل پلار، دا د خپل ورور، هېڅوک ورته تشویق نه کوي. زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم، نو ما ته یې هر څوک ویله چې اوس خو مکتب بند دي، پوهنتون بند دي، کارونه بند دي، تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي؟ په دا وخت کې داسې شوي ده چې ټول وایي، حتی میرمنې وایي چې څوک چې بیکاره دي په کور کې، دا نجونې یوه لار ورته دي چې واده وکړي. نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري، دا ښه نه ده. که خپل ځان ته خپل څه یو برابر کړي، کولی شي کنه، ورور، مور، پلار، هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه. چې نه زه خپله، بلکې نورې نجونې، نورې ښځو چې کار کوي، همدا مشکلات ډېر زیاته لري. حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار مه کوه، فایده نه لري، ستاسو وایده هېڅ هم نه ده، تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي.
بله. مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده په ځای دي چې نور هم د میرمنو زړونه مات کړي، دوی سره مرسته وکړي؟ تاسو مشوره به داسې نارینهو ته څه وي؟
اولا زما یو خپله خبره ده چې افغان نارینه چې دي اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت یې کوله. هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې بدلونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره، هغه ښځه چې تظاهرات کول غوی سره یو ځای شوی او ټول باید جګیده او وای چې ولی زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولی زموږ خوندې پدتون نه شي ویلی، ولی زموږ خوندې ولی کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه او تل وای چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده. غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول، دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما یې داسې کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېني، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي. دوی وایي چې تاسو په کور کې کېنئ، دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېنئ، د کور کار وکړئ، دا غیرت نه ده.
میرمنو ته به د یو ډاډ په څیر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی، یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کېږي. که نه موږ داسې خاص امید نه لرو، د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه هېڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل لکي، څوک چې عمل کوي هېڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه بسید کي، ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کي، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د مېرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي، خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي، خو د زده کړې او رسمي کار مخه نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سله باغه واښه راوړه، غوا باغته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټر بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم، بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 15% حتی 30% په همدې فکر باندې دي، یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختی داده چې د مونږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانینو نه مکمل خبر نه دي. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلي، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلي چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنین چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجار نه وغه، بیبي ختیجه خو تجار وکړه، دغه خزینه وتل جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به او بو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ول ورته اجازه وا.
لو حقوقي اړخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې له ښځو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره.
مرمن دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوی لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغه څه مرمن هم لري. دغه څه مرمن هم کولای شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي، د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولای شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول، مېرمنو او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت، خود خپل استعداد، خود خپل استعداد نه استفاده کوله او خوشبخته چې په افغانستان کې لاسي صنایع ته ډیر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایع ته کار کیږي. خوشبختانه نارینه او ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغه خلاقیت لري او دغه استعداد لري که هغه د لور په څیره کې وي که هغه د خور په څیره کې وي یا د مېرمنې په څیره کې وي نارینه ته لازمه ده چې د دغه مېرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مساعده کړي دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نشي تللی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي دا په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو په دې لچ دی افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو دی واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به دې ونی خبرونه تر بیا هي چاري.
آزادی ملما د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی؟
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ماغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و، مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړ وو، نو ډیرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 800 ته رسیده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوو نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډیر قوي کادرونه د ټولنې چې پاغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړې توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایونت په لاس د سالون مالکین دي، هغوی موږ سره ډیر کومک کاوه، موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې موږ چاپول داغه نه څو چند اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکاډمي علوم په برخه کې دا شاک کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمنګ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه، نو منکو وکړی شو چې اقلن دا ملی او تاریخی ورځی په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼا او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو. نو دغه یو عنعنه پرې نه خودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت د طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل. اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو، وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه؟
او بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ساين غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی. تاسو ته هم معلوم دی، اول آلمانی پښتو قاموس او بیا آلمانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکه چې مونږ په هماغه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی دا غې نه په بد حالت کې واقع یو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. مونږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ بستاس په یاد، اگر چې ما زخپل نو ما په سفر کې ما یو سلو سلورم کلیزي ته دوه دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو مونږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوې غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی. یعنی عملا چا دغه ونه کړل، داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې مونږ په بار بار ویل چې مونږ کدی یو خوا خپه یا سوچې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لګا سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کو خا برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي. اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص رد شوی نه دی. خو بیا هم د نیک مرغه کله چې انزور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونشي زما زومم دی هغه کومک وکړه، یو کتاب هغه چاپ کا. نور 15 عنوانه کتابونه انزور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به فکه په هغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. په د نیک مرغه هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې 300 تر څه د باندې 300 عنوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه. هغه وویل چې و هماغه سې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګر چخپل د افغاني په نوم یو ټولنه لري، خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده. بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي، هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکې او کتابونه د خلکو چاپ کړي. د خلکو لپاره آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې مونږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس د تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت ماشه د 2000 او د 1500 نه زیاتیږي. نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا غوی خپل گزاره هم پینه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دي. څو کال مخکې ډاکټر صاحب همت سم همت مون سره یو هر کال دوه کال سر په سر زر زر اورو مرسته وکړه. اما اوس هغه خپل په تقاوت کې موږ هاته دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغه فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپل په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تیره غونډه کې زه خپل نو موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلې په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه 1400 کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه چې زمنګ 15-14 کال کار حالت په افغانستان کې وکا او غدل ته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی صوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکه د چستاسې کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کال تقریبا د ستیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا 3.5 کال اوسېدلو. نو زر قبول نشولو متاسفانه، کما ته چانس کم و. زما میرمن ډاکټر و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ 5.5 کال په یو آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې، آیوی اورو په مقابل کې، دا اصلا 3 میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رڅ نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله. نو ما بیا د وطلبانه شپږ 5.5 کال دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته، په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسو وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه. اگر چې اولې په ماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، اساس د پاره دا اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانی دلې چې 3 کلن یو کلن ویزه شي، بیا 3 کلن ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړې شو چې تقریبا د نیشنلټی پورې ځان ورسو. نو نور بیا ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لري چې دوام ورکو.
نه، زما سوال بل ځای وو، خوشاله تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي سروان صاحب، نور د څه خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ ک خدای دې ور سره خو کی ماته مو ویل چې ماما کته دل تراشه او قلم دغه کنټرول منټرول وکي او څکا وخت ما دا غوي سره کار وکړو. به زما په کابل کې دا وایي غوندې زما کو اول تلاړه مسلور 15 کال هغه دوام وک د دغه پترانس کې ماته هم قلبي تکلیف پیدا شو. به په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو وس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په گریوانی کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته نور د څه خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی که چیرته کله غم یو کما خادی یو خدای دې خادی ډیری کې نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب نشته متاسف د دې نارنجو او ډیر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کی.
بس خدای دې صحت درکې او سالم سلامت وسې. پاچا صاحب دې افغانستان پاره راته وس چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې. هغه وخت د وټاپور کلی او وس ولسوالۍ د 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی خو دغه سې واقع شو چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د چغسرې کې. کله چې موږ بیا نه هم سیم ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند پی بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمنګ خوشبختی دا و چې په ماغه کال کې په پمدغه کال کې په یوازنه کال چې تقریبا 20 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېګل شوروي ته. نو زه هم په هغه جمله کې لاړم او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستانه شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي؟
د ماستری نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وا. زه په ماغه دی په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښله د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار موږ ودی ولو ډیر په خوشحالی سره او ډیر خوشاله و چې موږ به تر اگرزیدلې استو. شپږ پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا. نو به نو روستا د ساور په 50 باندې تبانه چې دا تحول منستراغه. نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وو بخیر هغه وخت د پونتون رئیسو دا غید خواهش پاسات چه دیر خواهش وکه زد انجنری پونزی تا دا مرستیال پر توگا ولیگل شما. حال تا می پا انجنری پونزی که چه موده دا مرستیال پر توگا بیا ورست دا واقع پونزی دا رئیس پر توگا دنده تر سرکلا. او بیا پا اتو پانزو سم کال دا اقرب پا میش که انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت موئیلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پرې په وطن کې وي او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوي؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو الته وتل الته زما ماشومان مکتب کې د داخلي دوه حق پیدا کړ او هغه مېرمن مې مالته سټاج تقریبا متور کړ شو خو زبک زدا غوي سره رالم خو زبیر ته وطن ته وګرځیدل ما لا پولی ټکنیک وما او په 2029 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخره ووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 29 کال د دسمبر په میاش کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پنا ورکړو به هم دلته یاستو.
بله، تاسو په افغانستان، روسیه، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لري که کومه خاطره مو په یاد وي دی، روسیه دی وخت، په هنتون دی وخت، یا دی مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
ونو د روسي د وخت د معاشلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیک مرغه حال ته هم تقریبا شپږ کاله چې زوم حالته وته زمليا چې ستو ویل کېدل او داغه ستارستا په اصطلاح ورته مرواجه وي، یعنی داغه د افغاني اره د هر ملک معاشلونو باید یو ټولنه لرلې چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زمليا چې سوال کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغه ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو فقط اخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه به بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بی غور و چې معاشلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د معاشلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغه ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ پاکولته لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او په واضح د چاول وخت کې چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سن کې وو، نو په هره دوره کې چې به معاشرین راتلل آمادګۍ پاکولته ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لامراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاد وی او دغه د استادۍ افتخار ما د معاشلې د وخت نه ځان سره لرستو سروان سر.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انزور صاحب دلته راغی را شاید دی دغه ابتکار وو، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د معاشلې د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته، زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو د رهبري کمیټه چې تعینېدله خو دا وطلبه نه وه، نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم. او روسته بیا د انزور صاحب چې کلاغه خاطر لاړ بیا نو ماته د مسولیت په غاړه شو.
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېر ورته جالب و چې د هیواد پاچا یې لید. تاسو لپاره څنګه و؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ د پاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالمه د شهید داود خان دا وخت و. نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه بوایست
داسې خاص دغه نه دي شعر شوی، خو زما د خپل د سور د پاسون نوروز ته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خی او بدی ډیر پکې راغلی دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لري زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یو خاطره دا ده چې زه کله د پونځینه د پونځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، اما ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زمانه د پوهان تر سطحې وستازان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم، د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لرم، د دوی ډیر مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار او زما په ژوند کې به دا د ریدو نه وي. بل غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیر وو زه چانیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل او مسلکي سړی نه و او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نشم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاست. نو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشې کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته د خپل چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې تکېنه تر څو چې ته دلته ته ما ونه منله. خو دا روسیه هم ایران پاتې و، نو ما ته وویل چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکاران و. خو سره د هغې چې بیرته پل تخنیک ته وګرځېدلو بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه، خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم د دې رئیس هم نه یم دغسې احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله ډېره زیاته مننه. کور ودان کور ودان کور ودان.
تاسو نه ډېره مننه.